میلمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بېلابېلو هیوادو استازیو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان په دې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو او د قانونو خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي. بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماتیک اړخه افغانستان د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي، دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. هڅه کوو چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کډوخیل په خبرونه کرا سره ملګری شوی ده، او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرح لاستویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کرا سره یو ځای شول تاسو به معرفي کړم. اغلی کډوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړي.
سلام علیکم شباب، ستاسو محترم ملماته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو سره. بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله، که هغه د دوی تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مفکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شایدو مونږ، او همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگی آمدلت بسته نظام بدل شوالو، او پا دیر نظام که وزده چه مثلا منگا تاسو نمگلتی او حالش بهتری خواتلال شو، برخلاف اگه چمس درلو داغا مدل اصلار کرد، خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. طالبان په خپل دریس باندې محکم ولاړ دي، او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاسه ورکړل، یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی، کار ته تلی نشي، او په افغانستان کې دا درې څلوېښت کاله چې کوم جنگونه تیر سو افغان مېرمن اکثر د څنګه مېرمنې انجونې لروچی یا مېرم نشته په کور کې، غورورم نشته او پلارم نشته دی. اې دې په تاګ را تاګ باندې محدودیت ولګول شو، او د سې اداره جوړه شو چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه ایجادوي چې د افغانستان د شاتک زمینه برابری به همدارنگ د افغانان افغان مرمن ټول حق و حقوق واخیستل مهمه داری لغو شولی او بیکاری اوشته ورسیدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د میز میلمنه ته او تاسو خو اوریدونکو ته تاسو سره باید ووایم چې تیر کال یا روان کال چې وروستۍ ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظه یو ښه کال نه و په څو دلایلو. یو دا چې که د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یا په ټولې دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تطبیقېږي د ده کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې تا بهره برداري ته آماده کېږي بیا یو وخت دغه ثمر تاخلی دا هغه کارونه و د ما هدف داده زه خبرې نه چې هغه کارونه و چې په تیر و کلو کې شو مثلا د نونسم نه تر شلم پورې و تر یویشتم کې شوې باید تکمیل شوی وای غټې غټې پروژې وي بنسټیزې دا پروژې باید آماده شوې متاسفانه ونه شو په مختلف دلایلو. اساسی راکه مهم خبرم داده کله چې د امریکای متحده ایالاتو ناصر طالبان سره دوی چې په میز مذاکره کې راسل افغانستان یو مقدار زی وله په اقتصادي اړخه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې تیره بیا د امریکا د لیده ولویده، یعنی هغه تعهدات یا آقا عملی کردنه چی باید تصره کرده و یا آقا کردنه و تیشوی سلوشوی سلوشوی تر حاف اندازه چی پا در جنگ پا دگر که اقتصادی لحاظم همه امایتو نکم شد در وصلوال پاوز سره او پا ملکی دگر که هم آقا پروژه چی باید تدیر شد او پا آقا که دیر خلکو تا بختی و دیر خلکو خل کروتی مدی دوده بازه آقا پروژه و دلیلی په جریان نوی شروع نوی کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې، دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وځپه د اقتصاد لحاظه دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شوه. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې یو وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلود، ټول انکشافي بودیجې ودلیلې په تپه ودلیلې یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه، یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شوه او وروسته چې بیرا شو د فشارده ای زوایم چې را شو اگست میشته د تعولات چې راغله نل تر ټول شیان ضرب د صفر شول. هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شول. اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ هم په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی.
مننه بهیر سر. مننه ازادي په سپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د پخوانی ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکي او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر. البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد هم بلنه ورکړې ده، هغوی راسره ژمنه کړې ده چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګېږي. هڅه کوو چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګه کړو. نوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړل او څه یې ترلاسه کړل. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخته کړي دي، یعنې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا که ځنډی شي تاثیر به یې په افغانستان څه وي؟ یعنې ډېر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي او یا یو کال مثلا؟
زه فکر کوم چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو، څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرتیا کړه چې دې خطر شته چې په همدې ژمې کې 3 میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري، ان له لوږې څخه متاثره شي. دا یو بد خبر ده. موږ تصور وکړو چې څومره ماشومان د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ هم دارنګه پیګو چې آتا په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعال نه دي او شفخانه او شاهد په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولا ادويه ولا تجهیزات ولا خدمات هرڅه کې. یعنی هر حال خمونته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کړي، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکي ملک دی. نو په همدې خاطر فرانسه ته ډېره قیمته تمامېږي. او متاسفانه طالبان معلومیږي چې خپل نه غواړي، یعنی هر وار دوی داسې کلینیک وي داسې فرامین راباسي چې دنیا هم مجبوره ده هغوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقونو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته جوابګوی ده همداسې د رسنیو له فشار لاندې د هغوی نشي کولی داسې یو ملک وپېژني چې هلته هل ازاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې له ټولنې نه حذفي کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوه سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سختریزی رامنځته کېږي یا په اصلاح موږ سختنبګي کوو، نو موږ همره د متقیمته تمامېږي. دکه چې دنیا نشي کولی په غشکه چې باید فرانسه سره کومک وکړي، یو خو هغه بشري مرستې دي چې هغه به وکړي، اما فرانسه خو په هغه باندې دوامدار پاتې کېدلی نه شي. افغانستان ته پیسې په کار دي، کاروبار په کار دی، انکشاف په کار دی، د اقتصاد چرخه په حرکت راوستل په کار دي.
مننه اغلې کړوخیل. د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته هم شرح خلاص شو. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لنډو له تاسو څخه واخل جواب ترلاسه کړم چې افغانستان په تیر یو کال کې څه لاسه ورکړي دي او څه ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2021 کال کې هغه غیر مترقبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یوه لویه بدبختي وه هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاس اور کړې، کوم چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینې پروژې پیل شوې وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه وډو چې 60 کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاس اور کړ. موږ هغه سیستم چې 60 کال هم کوشش کړی وو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی وو تر یو حد نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو او یا کال نه تر 2001 کال پورې تیر شوي وو، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي وو تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنګېدل، هغه ډله افغانان، د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګلیزان پوځیان لري، امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبی کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسکر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمنی دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسکر لري. فکر نه کوي چې لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو را وروسته په نړۍ کې د آزادۍ تعریف بدل شوی؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم ځواب ووسی چې شاید دوی لپاره تعریف د آزادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په اوږدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو، او موږ په مکتب کې ملوستل او کله به چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هماغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله شل کاله پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي، دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو، چې دوی ونه کړه تورستان هم هملته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ موږ په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو 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 دغه وینه جوش خوړلی ده او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریا خان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دا ادعای د راپورونو په اساس هم سمه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتي وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغسې شرایطو کې؟
یو څه باید ووایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سه مانا کړو، د امنیت مختلف معناګانې لري. یعنې امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې ووایو چې اوس په د سړکو کې اخاذي نشته، داسې دی چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو، نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه په دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم، بیا په ازي په قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته په ځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نه ده، روانی امنیت به خلکو سم تر اوسه تضمین شوی نه ده، تجار رو زمینه مساعده شوی نه ده، رقابتونه متاسفانه به اقتصادی لحاظ ګوره دا ټول ته امنیت پوښتنه وکړه. د رقابتی او ناسالم رقابت چې په خو هم د منګ او تاسو شرقي گاونډي او د یو تعداد نور گاونډیان او د منطقي و دونه د سی پی یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه سره کنټرول شوی و مدیریت شو، اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس ته لوېدلی دی، شاید خپل مواد یا غراوړي ولته خرڅي، بیا کله چې د دې خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلاره مثل پلمو لاره تړل کیږي، دا کوم امنیت دی؟ تاسو فکر وکړئ هندوستان هیواد د افغانستان لپاره بشردوستانه مرستې کړي دي، تر اوسه چې
څو واره تعهد شو واده وشو چې موږ دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان ترشي تروسه د موږ ترز د باوندی هیواد په بندرو کې تروسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کم ځای کې دی. امنیت خو هغه دی چې ادخل او بشر دوستانه مرستې چې دی هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې له نړیوالو سره به د افغانستان د اوسني حکومت روابط بهتره شي، بیرته به دغه مرستې چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوي دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتره شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاستئ چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي. دغه تعامل دپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسیږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپیژني. اما له هغه نه مخکې به دې ته لیواله اوسیږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپیژني، کله چې ولس یې په اسیا حکومت وپیژني، دا مهمتره ده هغه خود په خود بهرنیان دې ته اجره کېږي چې افغانستان سره دوباره خپلې پیسې هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده، څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې میرمنې نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي. دا خو نه شي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې کار وکړي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د دې څلور کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو که هغه په دې وخت مجاهدین هم چې هغوی جنګ زه وو، اما سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامې نه وزه د افغانستان لپاره روسه له جنګ هیڅ شی پلان کړی نه و، د مغل لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو. و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ زکړی او ابدا نو زکړی چې مثلا د ملت لپاره څنګه سړی خدمات کولای شي ارزه کړي. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي او د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي. او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګي چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرانس کې وکړل، ډېر زه فکر کوم چې طالبانو ته ته توهین وکړلو. یو غلط نمایندګي چې موږ له ادرس پاکستان کې وي، موږ له ډیپلوماتیک
تاثیر لاندې تللي. مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شرغله سم. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاس راوړنې او للاستلل لتاسر وڅیړو. مهرباني.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکم سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې دا تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې دا د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي، دا سمه نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نه توانې کار وکړي، او موږ په څو میاشتو کې توان نه شو کوی. برنامې او پلانونه شته. په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا د امریکان سره د موافقې توافقنامې په ترلاسه کولو سره څرګنده شوه. زموږ وړتیا امریکانو نه تاسې پوښتنه کولی شئ او د هغو له نورو شریکانو نه موږ سره په مقابل کې وو. همدارنګه په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بېلابېل فکتورونه لري. هغه فکتورونه سوله منځ ځي هغه دوام غواړي هغه وخت غواړي مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته پلان گذاری ته ضرورت ته موږ اوس په هغه باندې پوخت یو داسې اوس نه هغه څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي دا انصاف نه ده بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکېل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدعي مسله بولم ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده
مجاهد صاحب دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اورېدونکي تل شریکوي مثلا ډېر واړه شیان واړه ګامونه طالبان نه اخلي مثلا د نجونو تعلیم یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې په هلمند کې په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي وایي چې کالم ضایع کیږي او دغه یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله په داسې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي زمینه نه امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50% تر 70% حل ده په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده اوس هم مکتب
ته
ځي
نه تاسو ویلوای ډېر له ډېر څلور دېرش ولایتونو کې په څو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته خلاص
په لویو ولایتونو کې په کندهار کې په هرات کې په بلخ کې د دې په همجوار ولایتونو کې مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي په کابل کندهار او ننګرهار کې پاتې دي په هغه باندې کار روان ده او بل تاسې دې ته موږ وویل تېر کال ته نه موږ دغه کار چې د تر اوسه پورې پروسیجر نه دی جوړ سوی او تعلیم په مخ کې خنډ سو دا خنډ نه و د کورونایي مسایل له وجې تېر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو مشکلات سره مخ شو موږ باید وپوهېږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کېږي موږ ورته متعهد یو د حل لپاره هم هڅې روانې دي
وبخښئ تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه د کورونا مسلې ته لیکن آیا سیاست همدا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص
نه دغه نه ښیم چې د کرونا له عمله دا بندیز راغلی مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل شو دغه اخلال هم راغی دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
دپاره اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم دې له خاطره چې اورېدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي په کابل کې ولې نه ځي طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي. تاسو ما وخت راکړئ
مهرباني
شیبر صاحب مننه تاسو ټول وخت په ازادي راځي کار د وظیفه لري غږېدلې سي ما ته وخت راکړئ
مهرباني
اصل موضوع دا نه ده موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسې وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده درسونه شروع دي کوم چې ډېر کار وکړ کابل سره دې کسان به پکې ډېر ولې تراکم ډېر ده د شاګردانو تعداد ډېر ده ترانسپورت ستونزې ډېرې دي همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېره پر اقتصادي اړخ هم لري هغه فراهم کول کار غواړي تعداد چې ډېرېږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډېرېږي تعداد ډېرېږي طبیعي ده چې مصرف یې هم زیاتېږي نو د دغه د رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو کوټلي ګامونه اخیستل کېږي ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده دا یو برخه د
ستونزو
ده
نړیوالې تړي یعنی د نړۍ په حساب باندې
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي موږ ولې دغه په هغه کې مداخله نه کوو چې دوی کوي
وای دي زورور او په برخې شي مننه تاسو به
بیرته راشئ نو زور نه ده منلې دا شل کال موږ زورور ولیدل مو څوک زورور دي ته انصاف وکړي هغه ملت چې ګڼو هیوادونو او ناتو ما تکړه زورور دي کوي
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو په خپل هم ګټه ده یعنی یو کال مخته
به خپل کار لپاره موږ کوشش کوو دا موضوع موږ خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او حاصل کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معارف او د عالی تحصیلات وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړو اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن شو زمه راغی رخصتیم پر
نه په کندهار او هلمند خو وسته تعلیم وخت
او پله الته جنگ کو زپلی سیمه وی الته ستونزې ډېرې دی آسان نه ده.
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن الته مکتب خلاص شوی الته بند
دغه ستونزه مسته. ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولی د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولی. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده. موږ دې ته تعهد کوو، تاسې باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب د شینکي کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده. اغلی کړوخیل، په لنډ ولوسن دې لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی، له تاسو به بیا د خبرونې په اخیره کې هم راشم. په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډه تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب خبرو سره موافقه نه یم. دوی باید د ځینې مسالې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپل فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. کدی کورونا ستونزه وی خو په ټول ولایتو کې او شانته وی کې اقتصادي ستونزه ولې مشن جون د افغانستان د دغه قیمت ورکی دا خو انصاف نه ده. دا تبعیض ده الانی د جون مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان په دې باندې پوسی کې تاسو وجل کې با سواد کې یو کورنی با سواد کې ځکه چې هغه د سواد کورنی مور ده او دا یو لوی جفاده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق او د اجباري د زده کړې اته انتخابي نه ده. د رقم زه فکر کوم چې بار بار د سیو دفاعي حالت تاسو غوړه کې د افغان ولس مزیان من کیږي او دا ضرونه ده چې موږ د بهرانیانو د خوشحالي لپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټو پیژني او د جنو تعلیم یو بنیادی او اساسي لار ده د افغانستان د پرمختګ لپاره.
مننه اغلی
کړوخیل، باید جدي فکر وکړي.
مننه اغلی کړوخیل. مجاهد صاحب، په لاندو کته سو په یو دوه درو کې دا وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو واکمنې ورسته څه تر لاسه کړی دي او څه له لاسه ورکړي؟
بله، ډېر شان لاسته سوي دي. د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده. افغانستان دا څه تر لاسه کړی؟ یو دوم جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه په دې ملک کې. هر ورځ لمونږ قرباني غوښته واخیسته، دغه مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده. ډېر ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده د افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې دی یو ډېر لوی فساد سي نهادي نسوي واسطن فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هېواد په ځوان نسل هم تقریبا مساب کړی، دغه په فساد مخه ونیول. سو دا په تاریخي لحاظ مکتب، مانوي لحاظ هر لحاظ مکتب مهمه وه. دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول سو، چې دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو له خوا نه غصب کېدل. موږ اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځو، د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي. د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په درد لګي، چورو غلا او خارجي هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول، دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنه دي. سره د ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به په راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړې وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب، تاسو که په لنډو مخې تر دې چې مجاهد صاحب بیرته له خبرونې را نه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې. هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، بې غصب مخه خدای دې وکړي چې فعلي دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بلدا چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پیچلې ده، دغه یو مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده او په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 1.2 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره 2024 کال پورې تقریبا 1.2 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1.2 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره روابط دومره ښه کړي چې دا پیسې ترلاسه کړي او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوې، بانکونو ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوې خو زه فکر کوم چې ډېر د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک یې وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده د هغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي. که دا درېدلې هغه د شوم هدف لپاره وي هغه باید نه وي، ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي لوی لوی پروژې شروع شي په افغانستان کې او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي پسرلي کې موږ زمینه مساعده کړو سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تقدیر پورې حل کړو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسیم روان د موږ نوی ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روانه ده، ان شاء الله دوی تم نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمي ته مني. او بل دا د دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې ده د افغانستان او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. در از د چین د مساینک پروژه کوم وزارت توافق ته ورسیږو وسره یو پتلې امراضي د خطیاهن د چین تر لوګره پورې وسره وایي میدان هم جوړیږي وسره د برق پروژه په میان کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیستی بیر د سیاسي مسایل پورې وتړي. در از د ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پورې تاجکستان ته وصل کړي د دې مصرف ایران ورکی د ژمنه کړې ده سیاسي مسایل نه دي پورې تړلي. د ازبکستان یو پتلې روانه ده د سیراجی کابل ته بیا ترخم ته تیریږي ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیستی. البته دا به بیا معاوضه کیږي وروسته د موږ لغه عوایدو نه اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه چې موږ بحث وکړو د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمینه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه سته او نور هم لوی پروژې سته تر بحث لاندې دي د ترکانو سره په استخراج په مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبې په برخه کې،
لیکن بیا
هم د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
بحث مجاز. بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل بیخي ضرور دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمه نه پیژندل
لته انکار نشي کېدای.
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست؟ انکار نشي کېدای. ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیله من چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د
زه فکر کوم څومره برداشت وسو وضعیت نه لرو سم تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري او یو څه بلم ستدا اوس هم موږ سره ټول هیوادونه سم وسره تعلق لرو د همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده. یعنی موږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف ارګانونو وزیران، د غوډه مسیالو وزیران سره په ناسته پاسته لري سفرونه کوي او موږ هیوادو ته رسمیت موضوع کوي. د دوی په صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د خپل تاسو سره کوو، د اعلان په تاسو انتظار وکړي. په هر صورت سیاسي مسایل دنیا هم ستونزې لري، ملګرو ملتونو سازمان د څه شرایط به لري او ځینې نور هیوادونه فشار ایمالوي. د دې ټول د ځواب دپاره انشاءالله وخت ضرورت سره لږ میاشتې وروسته به دا کار وسي، امیدوار چې ستونزه حل شي.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکي علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه ازادي راډیو ته کړي دي. دی هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال په رسمیت وپېژني، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې دا څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګومان نه کوم چې وپېژني. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانغی، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندلو نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوسې کولی سي بیلانس کړي د سیمې ترمنځ او د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې دغه شی زموږ غواړي، سعودي عربستان کې نسته، ګڼو نورو هیوادونو کې نسته، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده. بنا د خلکو ګټې مهمې دي. اوس اول امریکا د خپلې موخې لري، اقتصادي یا منابع غواړي چې دلته قانون په استخراج کې ونډه ولري. په نورو باندې داسې نور هیوادونه که هغو ته د بیلانس ورکړه سي په مشروع توګه باندې دوی ګټې هغه تضمین سي. په افغانستان کې زه فکر نه کوم دا مسله مهمې وي.
تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
حق ورکړه سوي کنه شعارونه.
مجاهد صاحب، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% انجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه، دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منسه او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نه وړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه نه مخکې دی، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دغه ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت ومنل سوې، ځکه هلته ګټې خوندي وي د خلکو. نو اوس باید موږ کم فکر ونه کړو. اصلي موضوع د بهانې جوي ده، د بهانې سیسته سي بیا بله پیدا کوي. ډېره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوی حل لار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، ځینې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې، فرضاً په فرانسه کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا ځینې نورې غوښتنې لري چې فرضاً په افغانستان کې حتی په دې وروستیو کې د فرانسې بي ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بنده شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدای شي چې حل شي؟
اصلي موضوع دا ده چې دلته دا میدان خالی سي او په اصطلاح باندې میدان شغالي سي، نور یو څوک غوښتنه کوي او څه وایي ترون ګرم سي، هر څوک ډوډۍ پکې پخول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سي، دا باندې به خلک یې رسمیت مخه نه سي نیول. بل دا سي د غوښتنو سلسله وګړه ده، ولې موږ دا غوښتنې خپل ملت د غوښتنو سره په مقیاس کې کتو. که چیرې موږ د ملت غوښتنې هغه غالبه وي، هغه ډېری وي، هغه له موږ نه کیږي، نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایو. ځکه موږ د ملت په بازو باندې شل کاله مبارزه کړې، د ملت لوړو اهدافو معتقداتو د هغو د باورونو دپاره موږ مبارزه کړې، هغوی سالم اسلامي واقعي حکومت دلته غواړي. باید دغه بڼه یې جوړ کړو، موږ خپل ملت ته ځان ډېر ځواب دی بول، له دې نه چې فرانسې ټولنې ته ځواب ووایي.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چنکی کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څه غوښتنې لري. بهیر صاحب، ستاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب څخه؟
مشخصا زه دا غواړم
دا صحیح ده چې اوس متحد خلک د دوی فان یعنی د خلکو فان متحد خلک په چارو کې دغه شوي ګمارل شوي دي. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص ته هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده آغلی کړوخیل، تاسو څه پوښتنه لري؟
از غرم جلسه ترسای ما چه سفدی دینه بریگی سی جنگ ختم شد زکس جنگم خو دی مختبه ولو سی جنگ ختم ده مهم دادا چه افغان ولس گیده و گیده دوری غوری باید جدن هغستون زی باید حل شی ده افغان ولس رضایت مهم ده. نو دی خطر باید جدن دی لاس بکار سی سرس دفاعیه نه بلکه کار ته ضرورت ده او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب تاسو څه پوښتنه لري؟
زما پوښتنه نه، زه به هغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې له لارې افغانان یم چې واوري. په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي، خو تر هغې مهمه مسله د افغانانو ژوند ده په افغانستان کې. بیا د افغانستان په مرکز کې نه که د ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قمندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قمندان ملګری و هغه قدرت ته رسېدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کېږي. حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی ده، مرکز ورته وایي سړی بندي ده.
وخت رالنډ. مجاهد صاحب د دغو درو پوښتنو په باره کې لسن توضیح ورکړي.
او دا پښتنې معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې او دې لپاره. خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه، زه د دفاع دپاره یم ولې اجرایي برخې موږ لرو، زموږ نظام اخته دی ټول اجرا کې. د تخصص سوال باید دا وکړو، زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو معینان پریښي دي. مثلا مخابرات وزارت زموږ د تیر نظام معین خپل ځای پاتې کار کوي، داسې د هوانوردۍ په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي، معذب کریم دي. په نورو برخو کې هم کار روان ده. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول برحال ساتل، زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه ډېر موږ ټول کسان ساتلي دي او دا متخصصین هم دي په عینال کې وړتیا هم لري، ښه کار هم په مخه ولي، صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجه یو، لا به متوجه کې اختراحات پر په نظر کې هم ده. دومه موضوع ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بېله شکه معقوله خبره ده. د معاشاتو ورکوونکي د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورکړه، یعنی هغه تیسې پور باندې او تیر نظام لا نه وي ورکړی، د اساتو دغو میاشتو هغه هم مقتدی کړو. نور هم کوشش کوو او د راتلونکو د پلان دپاره ما ویل چې دا لوی پروژې دلته شروع کېږي، بېکاري په خپله ټیټېږي او هغه سطح ټیټېږي، خلک ډوډۍ پیدا کولی شي، دلته راکړې ورکړې لار خلاصېږي. دا بندیزونه هم کړلی دي چې د اسمات موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع انشاءالله حل کېږي. ولې بیا هم یو هېواد جنگ ځپلی په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي هغه به اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنگ ځپلی هېواد بیا بادېږي تبان د وخت نیسي. پنځو کالو پورې به انشاءالله دا پروسه حل کېږي، د افغانستان به انشاءالله د رشد په حال کې وي. او بله موضوع دی اصولي صاحب، خبره سي ځینو جونو کې نظم نشته، یو خود امر خبر دی، انشاءالله امر په ټولو ساحو کې منکي. بل دا چې زه منم سي موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سامي یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم څه رابلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي، د امنیت لپاره ضرور دي. دا توصیه او دا غوښتنې بیخي معقوله دي او د حل لپاره موږ لاس په کار یو انشاءالله.
مجاهد صاحب، په لنډو پروګرام په خلاصېدو دی، راتلونکی 2022 میلادي کال څه تمې لرئ، څه هیلې لرئ چې حالت به تر دغه اوس ډېر بدل وي او کنه تغییر به ډېر نه کړي؟
نو انشاءالله د 2022 کال دپاره که دا زمی تیر سي زمی خو یو عایق ده افغانان پیږي دلته زمی راسي ټول خلک بېکاره کېږي که کار لري کار نه کوي زراعت فلج کېږي ټول جو کې واوره او یخ دا پېږي که پسرلی سي انشاءالله موږ د غټو پروژې د پسرلي پورې انشاءالله ولاړې دي ځکه چې هلته کار نه کېږي ټپي پروژه باید کار شروع وي نه د شروع دا تر اوسه پورې د کار یخ پرې راورځي شیان نه عملي کېږي نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړی به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودې حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي دا به هم تر حده پورې په راتلونکي کال کې انشاءالله حل شوي وي او د تعلیم موضوع سي اندېښنه پیدا کړې دا به هم راتلونکي کال کې امید شته چې حل ورته پیدا شي او داسې نور موضوعات هم نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري ځکه هر کال به تېر کې موږ د راتلونکي دپاره د ډېر شدید جنګ پیشبیني کوله ولې اوس انشاءالله جنګ نشته امنیت تامین ده هر انسان فکر کوي چې خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي هر افغان ته دغه سوچ فکر شته نو دا که عمل ته راووځي میدان ته راووځي نو هر څوک خپل ژوند جوړوي ټول افغانستان په خپله د رشد په طرف باندې حرکت
کوي ډېره مننه مجاهد صاحب په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلي کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګ ونه وهي چې مکتبونه خلاص کړي او لطفا له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پرې ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي له ښاغلي مجاهد له تاسو څخه مننه کوم اصولي صاحب اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیست
ਵਲ ਵਲ ਸ਼ੇ ਮੋਹ ਬਲ ਯਾਰ ਲੈ